سلامونه او ستوري مسی وخت د سهار لس بجې شوي د مشال ریډیو په یو بلګړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په دې ګړي کې درته د خیبر پښتونخوا او پاکستان په اړه یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو چې پکې به د سر موضوع د پېښور عامې پبلک سکول د سوال برید کې د وژل شوو ماشومانو د کورنۍ لخوا څخه د تحریک طالبان پاکستان احرار ډلې بیان احسان الله احسان د مبینه تښتونې پر ضد د مظاهرې زخ دی او د دې تر څنګ ونیزه خپرونه هم لرو. په پیل کې خبرو سر ټکی د پېښور آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې د وژل شوو ماشومانو کورنۍ د تحریک طالبان پاکستان احرار ډلې پخواني ویاند احسان الله احسان په مبینه توګه له حکومتي بنده د تښتېدنې پر ضد مظاهره کړې ده. مظاهرچیانو پرون د د ناټو دفاع وزیران او د هغوی شریکان نن په برسلز کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک منظور کړی چې پکې په جګړه ځپلې لیبیا کې د تلپاتې سولې رخص وي. او سم د خبرونو تفصیل د پېښور آرمی پبلک سکول په وسوال برید کې د وژل شوو ماشومانو کورنۍ د تحریک طالبان پاکستان احرار ډلې پخواني ویاند احسان الله احسان په مبینه توګه له حکومتي بنده د تښتېدنې پر ضد مظاهره کړې ده. مظاهرچیانو پرون د پېښور پرېس کلب مخې ته د طالبانو د پخواني ویاند پر ضد نارې ووهلې. د مظاهرچیانو مشري فضل خان ایډوکیټ کوله چې نوموړي پر دې موقعه چا ډېډو ټول حکومت باید د احسان الله احسان د مبینه تښتېدنې په اړه وضاحت وکړي.
مونږ د ریاست نه غوښتنه کوو چې د آرمی پبلک سکول د سانحې ذمواري قبول کولو والا احسان الله احسان هغه چې نن فرار شوی دی او د دې باره کې حکومت طرف نه خاموشي ده. مونږ دې حکومت ته ویو تاسو دغه کس په جان بوج کر فرار کړی دغه ادارو چې کم مشران دي هغه د عدالت تراولي هغې له به سزا ورکوي.
د 2014 کال د دسمبر شپاړسمه په پېښور آرمی پبلک سکول سوي وسلوال برید کې 140 کسان وژل شوي ول چې پکې زیاتره ماشومان ول. د برید ذمواري هغه وخت احسان الله احسان منلې وه. د 2012 کال د اپریل په 12 نیټه د پاکستان فوج د هغه وخت ویاند جنرال آصف غفور په پنډي کې د خبري غونډې پر مهال اعلان وکړ چې احسان الله احسان حکومت ته تسلیم شوی دی. خو د فروري پر 12 پر ټولنیزو رسنیو یو آډیو خپره شوه چې پکې یو کس ځان احسان الله احسان یادوي او داوه کوي چې هغه د امنیتي ځواکونو له بنده تښتېدلې دی. خو د څو ورځو تېرېدو سربېره هم د دې دعوې تصدیق او نه ترتید حکومت کړی دی. د شمالي وزیرستان میرامشاه بازار دکانداران وایي که حکومت له ژمنې سره سم د تاوان پیسې ورنکړي نو احتجاج به پیل کړي. د میرامشاه بازار د سوداګرو اتحادیې مشر شیرولی خان پرون مشال ریډیو ټول د وسوال پر ضد د پوځي عملیات پر مهال دوکانونه او سامانونه تباه شوي ول چې د ده په خبره په مجموعي توګه ورته 20 ارب روپۍ تاوان رسېدلی دی. نوموړي زیاته کړه چې باید حکومت د تاوان پیسو ورکولو وعده کړې وه خو د ده په خبره لا یې پوره کړې نه ده. د شمالي وزیرستان یو حکومتي چارواکي د نوم نشودلو په شرط مشال ریډیو ټول د دکاندارونو د دې ستونزې پر حل کار کوي. دکانداران وایي له دوی سره د فروری په 12 یعنی نن د تاوان پیسو ورکولو وعده شوې وه. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړی چې په مالی چارو کې د وزیر اعظم سلاکار لخوا د هیواد د اقتصادي حالت په اړه انځور لمځکنیو حقیقتونو سره سمون نه خوري. حافظ شیخ پرون د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویل د پیسو نړیوال صندوق IMF او نورو نړیوالو ادارو د حکومت اقتصادي اقدامات ستایلي دي. نوموړي زیاته کړه واکمن طریق انصاف خپل مالي لګښتونه کم کړي او د روان مالي کال په بجټ کې کاروباریانو او غریبانو ته سهولتونه ورکړي. خو د دې څرګندونو په جواب کې د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نواز یو مشر او پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په اسمبلی کې پورته شو او وی ویل چې د مالي چارو سلاکار داسې یو تصویر وړاندې کړ چې د ده په وینا ولس لا هم لیدلی نه دی. د ده په خبره حافظ شیخ د اوړو او بورې د قیمتونو د زیاتوالي له سره ذکر ونه کړ. د بل اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي یو مشر نوید کمر هم په اسمبلی کې وویل حافظ شیخ د ګرانۍ په اړه د جواب ورکولو پر ځای د پاکستان پر مجموعي اقتصادي صورتحال باندې له خبرو کولو سره د بحث موضوع بل طرف ته واړوله. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکی ولسمشر به نن په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسیږي. وزارت پرون په یو بیان کې ویلي رجب طیب اردغان به د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان د دې هیواد ولسمشر عارف علوی او نورو سیاسي مشرانو سره ملاقاتونه کوي. بیان زیاتوي په لیدنو کې به په سیاسي، تجارتي، اقتصادي، ستراتیژیکو همکاریو او یو لړ نورو موضوعاتو باندې خبرې وسي. ټاکل شوی چې د ترکی ولسمشر به د پاکستان د پارلمان ګډې غونډې ته هم وینا وکړي. د ناټو دفاع وزیران او د هغوی شریکان نن په برسلز کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. په ناټو کې د امریکا دایمي استازي کی بیلی حسن پرون مشال ریډو ته وویل طالبان باید د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی وشي. د ناټو دفاع وزیران په غونډه کې به د هغو نورو هیوادونو دفاع وزیران هم برخه اخلي چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځان لري. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست اسدالله خالد د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي کمانډان جنرال سکاٹ ملر او د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي نیوکولاس هم ګډون کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک منظور کړی چې پکې په جګړه ځپلې لیبیا کې د تلپاتې سولې ژغ سوی. روس د قرارداد پر متن اعتراض کړی او د پریکړه لیک د منلو په پروسه کې برخه وانخیستله. د قرارداد متن چې برتانیا لیکلی و پرون د څو اونیو تر بحثونو او جنجالي دلیلونو وروسته د امنیت شورا 14 غړو منظور کړ. پریکړه لیک په وضاحت سره وایي چې په لیبیا کې بې د څه شرطه سمدستي ډزبندي ته اړتیا ده او په دې کې د دې هیواد په جګړه کې د کرایې د عسکرو پر زیاتېدونکې ښکلتیا اندېښنه ښودل شوې ده. روس پر دې خبره زور کولی چې په متن کې دی کرایې د عسکرو پر ځای د بهرنۍ ترګر جګړهمارو اصطلاح استعمال سي. د ملګرو ملتونو کارپوهان او سفارتکاران پر روس چې د ختیځې لیبیا پیاوړي کس جنرال خلیفه هفتار ملاتړ کوي تور پورې کوي چې مسکو د هغو روسي پوځي ټیکیدارانو مرسته کوي چې د هفتار د لیبیا ملي پوځ په ملګرتیا جنګیږي. عرب امارات، مصر او اردن هم د جنرال هفتار ملاتړ کوي خو روس په رسمي توګه د لیبیا په کورنۍ جګړه کې له رول درلودلو انکار کوي. خبرونه پای ته ورسېده. او سم په روانه غړي کې د جنو نو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د پېښور آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو کورنۍ د پاکستان امنیتي ځواکونو له بنده د طالبانو د پخواني ویاند احسان الله احسان د تښتېدنې پر ضد مظاهره کړې ده.
کله چې موږ اورېدلي چې احسان الله احسان ترکی ته تللی دی نو زموږ ټول وې واړه زموږ کورونو کې غمونه تازه شو.
د شمالي وزیرستان د بازار دکانداران وایي حکومت د وسوالو پر ضد عملیات ور مهال دوی ته د رسیدلو زیانونو تاوان ورکړي.
15 تاریخ ته میر تاجر برادری یو اعلان عمل ته یو ربی هغه ځای ته سي چې کیم زینا میر مذاکرات تر کامیابی هغه اسلام آباد ڈی چوک په تر نه دي.
او سندری جادوګری نن د اردو سندرغاړي فرید خانم هنر او ژوند ته ځانګړي سوي. نو ریپورٹ نم لرو لمشالی دو سروسی. خو پایل به د پېښور له مظاهرې وکړو. د پاکستاني طالبانو پخواني ویاند احسان الله احسان د امنیتي ځواکونو له بنده د خلاصېدو د ریپورټونو څو ورځې تېرې شوي خو حکومت لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. هم په دې تړاو پرون د پېښور آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شوو ماشومانو کورنیو په پېښور کې احتجاج وکړ. له ادا سره سم د دې ذمهواري احسان الله احسان منلې وه. مظاهرېچیانو له حکومت وغوښتل چې طالبانو ویاند د تښتونې وضاحت وبخښي. مظاهرېچیانو له حکومت وغوښتل چې طالبانو د ویاند د تښتونې وضاحت دې وکړي او هغه دې بیرته ونیسي. د پاکستان انګریزي ورځپاڼې د نیوز رپورټ ورکړی چې احسان الله احسان ورته ویلي چې له بنده تښتېدلی او دا مهال په ترکیه کې دی او ترکیه هم په دې اړه څه نه دي ویلي. له پېښوره د غلام غوس رپورټ اورو چې د مظاهرېچیانو له نارو پیلېږي.
بچو ہم شرمندہ
ہیں. امنیتی ځواکونو د حراست نه د تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار وسلوالو ډلو د پخوانی ویاند احسان الله احسان د تښتېدلو د راپورونو وروسته د احتجاجي مظاهره د پېښور پریس کلب مخې ته ترسره شوه. په دغه مهال په آرمی پبلک سکول د وسلوالو په برید کې د وژل شویو ماشومانو د والدینو د ټولنې مشر فضل خان اډوکیټ مشال ریډیو ته وویل
مونږ در ریاست نه غوښتنه کوو چې د آرمی پبلک سکول د سانحې ذمواري قبول کولو والا احسان الله احسان کوم چې یو شاهي میلمه و هغه چې نن فرار شوی دی او د دې باره کې حکومت طرف نه خاموشي ده، حکومت جواب نه راکوي، ادارې جواب نه راکوي. نو بیا خو داسې کار دی چې مونږ دې حکومت ته ویو تاسو دغه کس په جان بوج کر فرار کړی، دغه ادارو چې کم مشران دي هغه دې عدالت ته راولي، هغې له به سزا ورکوي.
په 2014 کې په آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې د وژل شوي ماشومانو ځینې نورو میندو او پلارانو مشال ریډیو ته وویل چې د احسان الله احسان امنیتي ځواکونو ته د ځان د سپارلو او بیا د امنیتي ځواکونو د ولقې نه د هغه د تښتېدلو راپورونو دوی ډېر سخت خپه کړي دي، ځکه هم په آرمی پبلک سکول د برید وروستو د هغوی د ماشومانو د وژلو ذمواري د تحریک طالبان پاکستان لخوا احسان الله احسان قبول کړي وه.
زمانم احمد علی ز د شهید محمد وزیر علی والد صاحب یم. کله چې مونږ دوری دي چې احسان الله احسان ترکی ته تللی دی نو زمونږ ټول وی واړه زمونږ کورونو کې غمونه تازه شو چې فوراً دا احسان الله احسان د انټرپول په ذریعه وي کو په اړې طریقې کو بی پخپله ورکړي دوی دی راوړي.
تر دې وړاندې د پاکستان په سینیټ کې هم د امنیتي ځواکونو د حراست نه د احسان الله احسان د خوشی کېدلو د راپورونو په اړه د پارلیمان غړو پوښتنې راپورته کړې وې، او په پېښور های کورټ کې د یو عدالتي غوښتنلیک د لارې هم غوښتنه شوې ده چې حکومت او امنیتي ځواکونه دي د احسان الله احسان په اړه خپل موقف واضح کړي، خو حکومتي چارواکو د احسان الله احسان د تښتېدلو د راپورونو وروستو د راولاړو شوو پوښتنو په ځواب کې تر دې دمه څه نه دي ویلي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
او سمزو شمالی وزیرستان ته په داسې حال کې چې د میرامشاه بازار د جایدادونو مالکان د خپلو غوښتنو لپاره له تیرو شاوخوا دوو اونیو راسي په پېښور کې درنا ورکړي، اوس د میرامشاه بازار دوکانداران هم حکومت ته د احتجاج تړکه ورکوي. دوی پرون مشال ریډیو ته چې حکومت ورسره وعده کړې وه چې د پوځي عملیات پر مهال یې سامانونو ته د رسېدلي زیان تاوان به ورکوي، خو د دوی په خبره لا هم په دې وعده عمل نه دی سوی. دوکانداران ادعا کوي چې د عملیات پر مهال ورته 20 ارب روپۍ تاوان رسېدلی، خو حکومت تر 8 ارب روپیو زیات ورکولو ژمنه کړې وه. حکومتي چارواکي وایي دا ستونزه حلوي. په دې اړه د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
دا بازار دکانداران یا تاجران هغه خلک دي چې عملیاتو کې سامانونه خبره شوي ول، دوی خپل توانونه شل ارب روپۍ لیکلي ول او دولت ورته 15 ارب 3 کروڑ ماویزه اعلان کړي. دا دوی په وینا دولت سره مذاکراتو پس دوی ته 2 ارب اضافي شوي چې په 8 ارب 3 کروڑ روپۍ باندې ورسره راضي شول، خو میاشتې 13 شوي دا دوی ماویزه ورکړل کیږي نه. دا تاجرانو اتحادیه چیرمن شرولی خان وای د احتجاجونو پس دوی سره په 8 ارب 3 کروڑ روپے باندې اتفاق شوه وو، خو تر ننه پورې ورته پیسې ناراضی
هغه وځه سره تر سینا لاست خبره دا دوی چې میشتا یوټیای صدر نکمات میج احتجاج کړو بیا د رولن هغه میج په دا باندې کانې کړی چې ان شاء الله 7 ارب 76 کروڑ
د تاجرانو اتحادیه بلغړ سرفراز وای د پاکستان تحریک انصاف ګوند شمالی وزیرستان مشر په وینا په سپین کاغذ دستخط وکړي او نن 13 فروری نیټه یې ورکړې وه.
13 تاریخ پر ڈیڈ لائن روکڑوں چھے 13 تاریخ تب انشاءاللہ وزیر اعلی اعلان وکوں 10 رکنی کمیٹی پشاور چھے نوستا دو بیرا غلیے دو میزے گے انتظار کی کچھیر تا 7 ارب 74 کروڑ میشتا اعلان وشو خو ٹیک شوا کچھیر تا ونشو بے بے 15 تاریخ تب میشتا جر برادری یو اعلی عمل تا یو روی آغا زیتا سی چھے کین زینا میش مذاکراتر کمیابی آغا اسلام آباد ڈی چوک درنا بھی بیانی.
شمالی وزیرستان کې د پاکستان تحریک انصاف مشر نیک محمد ناموچه وپوښتل نو دوی وویل چې په همدې مسله صوبایي حکومت واکمنو سره لګیا دی، تمه کړي چې کمې وعدې شوې هغه زر پوره شي. د شمالی وزیرستان انتظامیه یو اعلی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د بازار تاجرانو دوکاندارانو ته 15 اربا 3.25 کروڑ روپے اول نه اعلان شوه، 2 اربا اضافي باندې دوی سره اتفاق شوه وو، خو لا هم دغه 2 اربا اضافي صوبایي حکومت نه منظور شوه نه دي، خو پر دې خبرې روانې دي. د میرمشاه بازار مارکیټونو مالکان دا اول نه په احتجاج دي چې د دوونه نه میرمشاه نه احتجاج په خبر ته وړلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
د مالی چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وایي حکومت د برامدادو لوړولو لپاره د کاروباریانو ته اسانتیاوي او غریب اولس ته رعایتونه ورکوي. عبدالحفیظ شیخ پرون په داسې مهال د تحریک انصاف د حکومت د اقتصادي تګلارې دفاع وکړه چې اپوزیشن مشرانو د کامیاب سند په غونډه کې د ګرانۍ او انفلیشن زیاتېدل د اندېښنې وړ وبلل. په کامیاب اسمبلی کې د اقتصادي ستونزو په اړه بحث د ګل له ورځې روان و چې پرون پای ته ورسید. پامیر ساحل نور تفصیل راکوي.
پرون د پاکستان په قومي اسمبلی کې د هیواد اقتصادي او مالی حالت په اړه باس وشو چې پکې حکومت د خپلو لاسته راوړنو ذکر وکړ، خو اپوزیشن وویل چې حکومتي دعوې له ورځنۍ واقعیتونو سره سمون نه خوري. دا باس د دوشنبه یا ګل له ورځې روان و چې پکې اپوزیشن په بیا بیا د حکومت اقتصادي تګلاره نیمګړې وبلله او ورته د ګرانۍ او انفلیشن یا افراطي زر د سطحې کمولو سپارښتنه وکړه. خو غونډې ته د مالی چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار عبدالحفیظ شیخ وویل چې د پیسو نړیوال صندوق IMF او نورو نړیوالو ادارو د حکومت اقدامات ستایلي. دوی ویل د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت نه یوازې لګښتونه کم کړل، بلکې د روان مالی کال په بجټ کې کاروباریانو او بېوزله ولس ته اسانتیاوي ورکړي.
ایک بڑا فیصلہ جو کیا گیا وہ یہ تھا کہ فوج کی بجٹ کو فریز کیا جائے.
یو پریکړه مدا وکړه چې د فوج بجټ پر خپل ځای وساتو، یعنی زیاتې نکړو، بل دا چې د ملکی حکومت په لګښتونو کې مو د 30 اربع روپو کمی راوست. د وزیر اعظم او ولسمشر دفترونو بجټ مو کم کړل، د کابینې تنخواګانې مو کمې کړې، د جنرالانو او سیکرټریانو تنخواګانې مو پر ځای وساتلې. دوی موږ هدف ټاکلی وو چې په روان مالی کال کې به 270 اربع روپے ټیکس جمع کوو. موږ په وو میاشتو کې د 270 اربع روپے مالی ترلاسه کړې. دریم، موږ د داسې نظام په جوړولو کار وکړ چې ولس ته ګټې ورسوي. موږ چې بجټ جوړاو نو پر دې مو فکر کاوه چې چاته ګټه رسو. نو داسې مو وکړل چې هغه کسانو ته مو پام وکړ چې د پاکستان برآمدات زیاتول شي، یعنی کاروباریان او صنعتکاران، او بل مو د پاکستان بېوزله او تر ټولو کمزورو خلکو ته د ګټې رسولو اقدام وکړ.
جو پاکستان کې کمزور ترين لوگ هن.
پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون سیاستوال شاهد خاقان عباسی د شیخ پر وینا انتقاد وکړ او ویل چې خبرې له هغو واقعیتونو لري دي چې ولس ورسره هر ورځ مخامخېږي.
ایک ایسی تصویر اکانومی کی دکھائی ہے جو پاکستان کے عوام کے نالج میں نہیں ہے.
د مالی چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار عبدالحفیظ شیخ د اقتصاد داسې انزور وشود چې ولس لانه دلی دلی او پر اصلی موضوع یعنی د اوړو او بوري بایو پاړه یې هیڅ ونه ویل. رښتیا خدا د چې په 2013 کال کې 1 کیلو اوړه په 40 روپۍ خرڅېدل، اوس یې بیا 10 روپۍ ته رسېدلې ده. هغه وخت 1 کیلو چینی په 350 روپۍ و، اوس په 90 روپۍ خرڅېږي. دا دواړه شیان پاکستان خپل پیدا کوي، نو حکومت یې جواب لري؟
د پیپلز ګوند سید نوید قمر هم د عباسی په څیر نیوکې وکړې او ویل چې حکومتي چارواکو په اسمبلی کې د ګرانۍ کمولو پر ځای د هیواد د اقتصاد پر ټولیز حالت له خبرو سره د باس موضوع بل لوري ته اړوي. قمر د فبروري پر 11مه د ورځني استعمال پر شیانو د رعایت ورکولو حکومتي فیصله ناکافي وبلله.
مهنگائی په دې هیواد کې ګرانی او د ورځنی استعمال د شیانو بیه تر اسمانه لوړې شوې دي چې قومي اسمبلی ور باندې بحث کوي. موږ له 3 او 4 ورځو دا اورو چې حکومت د کابینې په غونډه کې ولسته د اسانتیا او برابرولو لوی اعلان کوي. نو د حکومت زیر خو تاسو واورید، انفلیشن یا افراطي زر یوازې یو شمېره نه ده، دا 4.5% یا 15% یوازې یو عدد نه دی، دا هغه واقعیت دی چې موږ او تاسو ته ووټ ورکون کې هر ماخام غالي. ما ته وایي چې په پاکستان کې څوک داسې شته چې لوړ انفلیشن او ګرانۍ نه دی زپلې.
د اپوزیشن تر مخکښو مشرانو وروسته د انرژي وزیر عمر ایوب ویل چې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د خپلو واکمنیو پر مهال اقتصاد ته تاوان ورساوه چې د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت یې سموي. د تحریک انصاف له واکمنۍ سره سم پاکستان لومړی د مالی ستونزو ښکار شو چې د هواري لپاره یې له IMF پور واخیست او اوس مهال د ورځني استعمال د شیانو د لوړو بیو له مشکل سره مخامخ دی.
دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په اسلام آباد کې د انتظامی لخوا د پرامن مظاهرچیانو خلاف د غداری مقدمه جوړول یو غیر آئینی او غیر قانوني عمل و. نو ځکه د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس هم د ښار له مجسټریټه وضاحت غوښتې دي. د کمیشن مشر ډاکټر مهدي حسن د شروع په ورځ مشالې ډول د عدالت له پریکړې سره اتفاق کوي. قانون پوهان وایي په تعزیرات پاکستان کې د غداری د دفي استعمال وخت په وخت مختلف حکومتونو د سیاسي مخالفینو د زورولو او تنګولو لپاره کړی دي چې د پښتون تحفظ مومنټ د پر امن مظاهره چانو گرفتاری یو مثال دی. خو بیا په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي ډاکټر حیدر علي وایي په پاکستان کې عدلي آزاد او هر وګړي ته د بیان د ازادي حق شته. په دې اړه باندې د ملي حمیرزاده رپورټ اورو.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن وای په پرمنه مظاهرچیانو د بغاوت او غداری مقدمه جوړول غیر قانوني غیر آئینی او د بشری حقوقو خلاف دی او باید تپوستی وشي. ډاکټر مهدی حسن د شورو پورز د خبره ترغی وروسته مشال ریډیو ته وکړه چې د نهه پورز د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اثر من الله د خار له انتظامی چارواکو نه سپیناوي وغوښتو چې ولې د پښتون تحفظ موومنټ دیرویش پرمنه مظاهرچیان په دغه تور گرفتار کړل. ډاکټر مهدی حسن د های کورټ فیصله مثبته بولی او وای ورسره به جمهوري اصولو ته وده ملاوشي. نوموړي زیاته کړه
پیسفل پروټیسټ هر پاکستانی کا هر سټیزن کا حق ہے.
پر امن مظاهره د هر پاکستانی وګړي حق دی. د اسلام آباد های کورټ چې سو ویلي دي موږ ورسره پوره اتفاق کوو چې اول دی وضاحت ورکړل شي له مجسټریټ ته پوس کړي چې ولې د غداری او دهشتګردۍ تورونه لګولې دي. دا کومه نوې خبره نه ده. په پاکستان کې هر حکومت په یو یا بل ډول د رای پر آزاد اظهار قانونونه لګولې دي. دا زموږ په تاریخ کې دي خو موږ تر هغه دا نه غنو چې په مکمل ډول د رای آزاد اظهار شته تر سوچ د ولس معلوماتو ته د رسایي حق ونه منل شي چې یو فیصلہ ولی شوی د سل پاره شوی او وجوهات یې سدي. دا هم باید خلکو ته معلوم شي.
د پښتون تحفظ موومنټ کارکونکو په اسلام آباد کې د جنوري په 28مه د غورزنګ د مشر منظور پښتین د خلاصولو لپاره احتجاج کوو. د غورزنګ مشر منظور پښتین د جنوري په 28مه په پېښور کې پولیسو نیولو. پولیسو پر منظور پښتین د امن خرابولو، کرکې خورولو، له آئین څخه د مخړولو، د پاکستانی ریاست پر ضد د سازش کولو او د آئین له 144 مادې د سرغړونې دفې لګولې وې. خو د ډېره اسماعیل خان یو عدالت د فروری پر 8مه نوموړي د غداری له توره سپینو ګرځولو. وروسته اسلام آباد هایکورټ د پښتون ژغورنې غورزنګ او عوامي ورکرز پارټۍ د نیول شوو دیرویشتو فعالانو د ضمانت درخواستو منلو چې ورباندې د بغاوت مقدمې جوړې شوې وې. قانون پوه شهاب الدین خټکوای په پاکستان کې د پخوا راهیسې د مخالفو سیاسي ګوندونو د زورولو او مخنیولو لپاره د سزاګانو د قانون یا پینل کوډ د 12A دفې استعمال کیږي. خو د داسې مقدمو لپاره هیڅ ځای نشته نو ځکه پرې پښتنې راپورته کیږي.
پاکستان آئین کې بالکل دا فریډم آف ایکسپریشن، فریډم آف موومنٹ، فریډم آف ایسوسیشن دا بنیادی انساني فنډامنٹل رائټس دي. د پاکستان په موجوده سیاسي ڈانچه کې د دې سره د پی ٹی ایم د یوې مطالبه هم د غلط ګرځولو سره بنیاد نشته. دی همیشه دا منلی دي چې د پی ٹی ایم چې څومره مطالبه دي دا آئینی دي، قانوني دي او جایز دي. اسلام آباد های کورټ چې کم چیف جسټس ته هغه د دغه دروغو خلاف ډېر سخت اکشن واخستو چې کم پر قانون پوی خلق دي او عدالتونه دي هغه بالکل هغه ته هغه غلط وي او د حکومت د دغه ایف آی آرونو هغه غندنه هم کوي، مذمت هم کوي او هغه ایف آی آرونه هغه خارجي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړي ډاکټر حیدر علي وای په پاکستان کې عدلیه آزاد ده او هر چاته د بیان د ازادۍ حق حاصل دی. خو هغه وخت داسې کیسونه جوړیږي چې څوک د ریاست خلاف څه سازش وکړي.
خو چې هر څوک د چا په لمسا یا په خپله د یو ریاست سیکیورټي یا د هغې مفادات چې دی هغه انډرماین کوي په پټه یا په ښکاره د هغې په لاس باندې داسې ثبوتونه راشي د حکومتي ادارو. هر ریاست د خپل دفاع حق لري. په دې کیس کې زه نه یم خبر که نه نو عدالت اوس هم پکې خپل یو تر کامنټ غوښتي. عدالت خو دلته آزاد دی، عدلیه آزاد ده. ډېر داسې کیسونو کې تاسو وکتل چې خلک ورته رجوع کړي نو هغې کې هغه د حکومتي فیصلو هغه شان دې نه مني سم چې په پخوا وه. زموږ حکومت زما په خیال داسې نه دی. عمران خان صاحب د هغه بیان هم په دې حواله څو ځله راغلی چې ټیک د بعضې مسلې او مشکلات شته، ځینې خبرې ټیکوم دي. طریقه کار چې دی هغې باندې اختلاف کېدی شي هغه ډیبیټبل دی.
بلخوا پښتون تحفظ موومنټ وایي چې د دوی غوښتنې د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دي او دوی غواړي چې د لا دره ککړل شوو کسانو په اړه د پلټنې په ډاګه شي، قبایلو ته د په پوځي عملیاتو کې د رسېدلو زیانونو معاوضه ورکړل شي او قبایلي سیمې د له ماینونو پاکې کړل شي.
د ملیحا مرزاده رپورټ موریدی. د ناقانونه پیسو د څار نړیواله اداره اف ای ټی اف د فروری له 14 میزخه د پاکستان په ګډون په نړۍ کې د ترګری تمویل او تور پیسو سپینولو د مخنیوي پر لارو چارو غونډه لري. په دې 15 ورځنۍ غونډه کې به د فیصله موسی چې آیا پاکستان د څار لخر لیست وایسي او کنه. دا غونډه پر داسې مال کېږي چې پرون د لاهور یو عدالت د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سید ته د ترګری تمویل په تورونو سزا واوروله. پامیر صاحب معلومات لري.
د ناقانونه پیسو د څار نړیواله اداره اف ای ټی اف د فبروري ل 14 څخه عمومي غونډه پیلوي چې پکې د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي پر لارو چارو او د هیوادونو پر اقداماتو بحث کیږي. پاریس میشته ادارې پر خپل وپاڼه لیکلي چې دا غونډه به د فبروري تر 28 پورې روانه وي چې پکې ټاکل شوی ل خړ لیسټه د پاکستان پر ایستلو یا نه ایستلو هم غور وشي. اف ای ټی اف د 2019 زیږیز کال په اکتوبر کې پاکستان ته د شاوخوا 4 میاشتو نیټه ورکړې وه چې د ترهګرۍ تمویل او پیسو مینځلو مخه ونیسي. پاکستان د 2013 زیږیز کال له جون راهیسې د یاد ادارې د څار په خړ لیست کې دی. اف ای ټی اف د پاکستان پر برخلیک پر داسې مهال غږیږي چې د فبروري پر 12 د لاهور یو عدالت د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید د ترهګرۍ تمویل په دوو قضیو کې مجرم وګرځاوه او ورته د بند سزا واوروله. پر سعید او لشکر طیبه وسلوالې ډلې په 2008 زیږیز کال کې په ممبئی کې د ترهګر برید پلانولو تور دی چې پکې تر 1.5 زیات کسان وژل شوي ول. سعید پر ځان له لګېدلو تورونو انکار کوي او وکیل یې خبریالانو ته وویل چې د فیصلې ضد به لوړ عدالت ته ځي. رویټرز خبري اژانس لیکي همدا د اف ای ټی اف د بندیزونو تور لیست ته د لوېدو فشار و چې د لاهور د ترهګرۍ ضد عدالت په ډسمبر کې سعید رسمن د ترهګرۍ تمویل په تور تورن کړ. د الجزیره ټلویزیون پر وپاڼه په یوه لیکنه کې راغلي چې د ناقانونه پیسو د څار نړیواله اداره به په خپل راتلونکي غونډه کې د پاکستان د اقداماتو تر ارزونې وروسته دا پریکړه وکړي چې آیا هغه هیواد سپین کړي او کنا تور لیست ته ورواچوي. د بندیزونو تور لیست ته داخلېدل د پاکستان وار لمخه خراب اقتصاد لا ځپلی شي، خو د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جنوري پر 14 په خبري غونډه کې تمه ښوولې وه چې له اوسني خړ لیست به ووځي. موږ هڅه وکړه چې د غونډې د اجنډې په اړه نور معلومات ترلاسه کړو، خو اف ای ټی اف د دې رپورټ تر بشپړېدو زموږ بریښلیک ته ځواب نه ورکړی.
پامیر ساحل د سوات په سید شریف کې د باجوړ د پخواني لوی ځواک دوه صوبېدارانو ته د ایس ایچ او ګانو ذمهواریانې ورکړل شوي دي. پرون په یو دستوره کې د ملاکنډ د پولیسو مشر دواړو ته پر وردۍ د پولیسو ګلونه ولګول. په خیبر پښتونخوا کې تر ځم کېدو وروسته د قبایلي ضلعو لویز او قصدارو احتجاجونه وکړل چې دوی دې په پولیسو کې شامل کړل شي. حکومت بالاخره د دوی غوښتنه ومنله. د دې تفصیل به له سواته د نیاز احمد خان په رپورټ کې واورو.
د سیدو شریف د پولیسو په دفتر کې د ډی آی جی ملکنډ لخوا د باجوړ ضلع ډی پی او او نورو اعلی پولیسو لوړاندې د باجوړ سره تعلق لرونکي د پخواني دوه لوی صوبهدارانو ته د تانی مشرۍ څوکۍ ایس ایچ او ګلونه ولګول شول. په دغه موقع د ملکنډ ډی آی جی اعجاز خان ویل چې د صوبایي حکومت لخوا جاري کړی شوی حکمنامې تر مخه د ضلع باجوړ 2425 اهلکار چې پکې 1906 لویز او 415 خاصدار شامل دي پولیس غړي وګرځولای شول او یوې صوبداران سب انسپکټران شول. ډی آی جی اعجاز خان وای
دوی د پولیس هایرارکی کې رالل دوی د ډی پی او انډر خود مخکې نو خو اوس پکې د آر پی او منډر شو او بیا د سی پی او پکې مغه شان رول شو څنګه چې په نورو ډسټرکو کې دي. څنګه چې د دیر لوور پولیس ته یا د سوات ته یا د پېښور پولیس دي دا غوی چې سو پریویلیجز دي سو پاورز دي سو مراتې دي هغه ټول دغه باجوړ پولیس ته اوس حاصل شو.
د ضلع باجوړ پولیس مشر پیر شهاب په دغه مهال ویل چې اوس د باجوړ اولس به د پولیټیکل په ځای خپلې شخړې د نورو سیمو په رنګ پولیسو تاڼو او عدالتونو کې حل کولی شي. دوی ویل چې په نوي نظام کې پولیس ته پکې چیلنجونه شته.
خو خدای راته هغه خلک د قانون نه دی واقف پاغي باندې دا او یا کال دا اوس د انګریزانو د دور نو هغه قبایلی نظام اوس قبایلی خلک دلته شهري دغه حقوق غي د ورکول او تل دي دغه د تانو د عدالتونو سره نو بل داسې پولیټیکل هي سر نو دا بلګو خلی مشکلات خو دي. خو بهرحال ډیر باشعوره خلک دي، تعلیم یافته پکې دي، ذهني طور هم ډیر ښه دي او زمون په ایجنسو په ټولو کې دا غسه دا سرسبز علاقه دا غم خدا خلکو کې اویرنس هم ډیر زیات دي. نو ان شاء الله چې ډیر زر وکاو سیدا سوکه خبره پکې نشته.
د باجوړ د لیویس پخوانی صوبدار سید ګل چې اوس ورته د تانېدار څوکۍ ورکړی شوی وایي چې دوی په پولیسو کې په شاملېدو خوشاله دي ځکه چې اوس به دوی ته پوره پوره مراعات ورکولی کېږي.
موږ هم دا غوښتل چې یاره موږ په پولیس کې ځم شو کنه کار رانه د پولیسو اغسته کېږي د ایب سي رانه اغسته کېږي په هر یو ځای کې کو ایب سي راشي کو آرمی راشي د هغو مخکې موږ روان یو چې هغو ته لارې نه معلوم موږ دغه علاقې خلک یې په هغو کې رانه ډېر شهیدان شوي دي. اوس مثال کې زما د ډیسپیګارات دغه و چې لکه مثال کې سینیئر پکې زه وم کنه نو انشاءالله چې زموږ کمې تمې دی موږ ته وویل انشاءالله زموږ په دې باندې دا ادبار دی چې دا خبره زموږ سبب بد نه کوي.
د خیبر پختونخوا با سیمې چې په قبایلو یادېدې د مرکزی حکومت تر سوري لاندې وې او عام وګړو ته یو شمېر مشکلات را مخامخ ول. اوس د پاکستان د عین تر سوري لاندې راغلي چې پکې د صوبایي حکومت لخوا اصلاحات روان دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له دې سره لس نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز تر اورو. د پېښور آرمی پبلک سکول په وسلوالو برید کې د وژل شوو ماشومانو کورنیو د تحریک طالبان پاکستان احرار ډلې پخواني ویاند احسان الله احسان په مبینه توګه له حکومتي بنده د تشدیدنې پر ضد مظاهره کړې ده. مظاهرچیانو پرون د پېښور ورس کلب مخې ته د طالبان د پخواني ویاند پر ضد نارې ووهلې. د شمالي وزیرستان میرام شاه بازار دکانداران وایي که حکومت له ژمنې سره سم د تاوان پیسې ورنه کړي نو احتجاج به پیل کړي. د میرام شاه بازار د سوداګرو اتحادیې مشر شوري علي خان پرون مچال لیدې ټول د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیات په مالي دوکانونه او سامانونه تباه شوي چې د پخبره په مجموعي توګه ورته 20 ارب روپۍ تاوان رسېدلی و. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو تور پور کړي چې په مالي چارو کې د وزیر اعظم سلاحکار لخوا د هېواد اقتصادي حالت په اړه انځور له منځه کوي حقیقتونو سره سمون نه خوري. حافظ شیخ پرون د کامې سمې غونډې ته په وینا کې وویل د پیسو نړیوال صندوق او نورو نړیوالو ادارو د حکومت اقتصادي اقدامات ستایلي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې ولسمشر به نن د دوه ورځني سفر په لړ کې اسلام آباد ته ورسېږي. وزارت پرون په بیان کې ویلي رجب طیب اردغان به د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان د دې هېواد ولسمشر عارف علوي او نورو سیاسي مشرانو سره ملاقاتونه کوي. د ناټو دفاع وزیران او د هغوی شریکان نن په برسل کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. په ناټو کې د امریکا دایمي استازي مشال ریډي ټول طالبان باید د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی وښيي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک منظور کړی چې پکې په جګړه ځپلې لیبیا کې د تلپاتې سولې غږ سره وروسته قرارداد پر متن اعتراض کړی او د پریکړه لیک د منلو پروسه کې برخه وانخیستله. دا قرارداد پرون منظور شو. دا خبرونه لنډیز مو اوریدل. اوس هم د خبرونی په دې نیمای کې د نومیالی سندرغاړي فریده خانم مشهور غزلونه غزلی او د هغه د ژوند او هنر په اړه مختصر حال درکو. خبرونه هارون باچا وړاندې کوي. مخکېم تاسو اوریدلې نن یو ځل بیا درورو.
ستړي مشایي ز هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندره جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دې ونې په خبرونه کې د اردو ژبې نومیالی سندرغاړي فریدا خانم د ژوند او هنر حال او د غیزنې مشهور غزلونه اوري. فریدا خانم د پاکستان د تکړه غزل بولو سندرغاړو له ډلې یادېږي او د ملکې غزل لقب یې ترلاسه کړی دی. هغې ویلي یو شمېر غزلونه په ولس کې مقبول شوي دي چې خوند یې نن هم نه دی کم شوی. د بېلګې په توګه دا یو مشهور غزل یې. Thank you. د فریده خانم په اړه پر انټرنیټ ورکړل شوي معلومات ښیي چې هغه په 1929 زیږدیز کال کې د برتانوي هند د کلکتې ښار په یوې هنري کورنۍ کې زیږېدلې ده. هغې یوه خور او درې ورونه لرل. خور یې مختار بیگم هم د خپل وخت مشهوره سندرغاړې وه. فریده خانم د 1930 کال وه چې د هند او پاکستان تقسیم وشو او د هغې کورنۍ لاهور ته کډه شوه. مختار بیگم خپله کشره خور د پټیاله ګرانۍ کورنۍ له استاد عاشق علي خان سره شاګرده کړه. فریده خانم له هغه د خیال دادرې او ټمری بندیشونه زده کړل. فریده خانم اولنی کنسرت د 21 کال په عمر په 1950 زیږدیز کال کې ورکړل او تر هغه وروسته د رادیو پاکستان لاهور څنګه تلاړه. نوموړی په لږه موده کې د یوې بااستعداده سندرغاړې په توګه په رادیو او همداراز په ولس کې ځان ته ځای پیدا کړ. د فریده خانم نوم هغه وخت لا هم وځلید کله چې د پاکستان پخوانی ولسمشر ایوب خان هغه په 1960 زیږدیز کال کې د موسیقۍ یو پروګرام ته دعوت کړه. هغه د رادیو ترڅنګ د پاکستان ټلویزیون د موسیقۍ په پروګرامونو کې هم په باقاعدګۍ سره ګډون کاوه او د خلکو له لا ډېر محبوبیت برخمنه شوه. فریده خانم د 18مې لسیزې په وروستیو کې کابل ته هم تللې وه او هلته له افغان هنرمندانو سره په ګډه د فارسی شعرونه ویلي. Oh, په پیښور کې نومیالی سندرغاړی ستاره یونس وایي دا د فریده خانم د هنر زخته مینهواله ده. داغلی یونس په خبره دی پرستیو کې د یو پاکستانی شخصي ټلویزیون په خبرونه کې د فریده خانم یو شمیر سندرې وویلې او داد یې ترلاسه کړ.
بچپن سے تو سنتی آ رہی ہوں ان کو, لیکن ابھی ریسنٹلی مجھے اسلام آباد میں ایک ٹی وی پر ایک پروگرام چلتا ہے, یہ عالم شو کا, اس کے لیے انہوں نے مجھے بلایا.
ل ماشوموالی راہی سے اورم لگے ورسی کی چپا اسلام آباد کی یو شخصی ٹیلی ویژن د موسیقی یو پروگرام ته دعوت کړم. ما ته د فریده خانم یو شمیر سندره راکړي چې وی وایم. ما همت وکړ, هغه سندره مې ویلې او زما د تمه برعکس ډیر تعریف مې وشو. هغه ویل چې بلا فریده خانم ورته په لاس ورغله. ما توبه وایسته ځکه چې دا زما لپاره ډیره لوی خبره وه. ما تر دې مخکې د فریده خانم سندرې نه وی ویلې, بس یو دوه سندرې زما خوښې وې. یو وو عشق جو هم سے روٹ گیا او بلا آج جانے کی ضد نہ کرو. خدا اس چې داغه نوې سندرې راخلل شوې او ما یې د ویلو کوشش وکړ, نو راته معلومه شوه چې د فریده خانم سندرې ویل آسان نه دي. زه خو بلکې دا وایم چې د فریده خانم سندرې اوریدل هم لوی خبره ده. یوازې هغه خلک چې په سور او تال یو څه پوهیږي د فریده خانم سندرې اوریدې او له هغو خوند اخیستې شي. لنډه دا چې د فریده خانم سندرې ویل ډېر ګران دي, بس ما خپل کوشش وکړ.
ان کو گانا تو بہت مشکل ہے, بس میں نے کوشش اپنی کی تھی.
سندرغاړی ستاره یونس وایي فریده خانم چون په یوې هنري کورنۍ کې زیږېدلې, ځکه نو د سندرې ویلو هنر یې ښه یاد کړی او له هغې سره انصاف هم کړی دی. دا زیاتوي د فریده خانم سندرې لا هم نه یوازې هنرمندانو بلکې عامو خلکو ته یاد دي او هغوی یې له اورېدو خوند اخلي.
ابھی تک ہیں، وہ شکر ہے خدا ان کا، وہ حیات ہے،
دا خدای شکر چھے حق لاہم جوان دے دا داغے پسیر سندرغاڑے بیا نشیرات لے ما ڈیر نمیالی کلاسیکل سندرغاڑی اوری دلی دی لگا مدمخ کے مادا اقبال بانو سندرے ہم ہوئے لے داغے ہم جواب نشتا خدا بانو جی زانتا زیدے او دا فریدہ جی زانتا انداز دے کتاسو دا فریدہ خانم سندرے کلا پا غور باورے نو بگورے چھے حقی سنگا للے سر لو بکڑی دی دا موسیقی پا جبا کی منگوائیو چھے حقی آفٹر سندر ویلی دا او ڈیرا پخا او پا کمالی ویلی دا زخوایم دا فریدہ خانم سندرے زمون لپارا دا یوی اکیڈمی او پوہنتون حیثیت لری او منگترے ڈیر سر تکولی شو فریدہ خانم د موسیقی په کورنۍ کې سترګې خړولې دي هغه چې خه سندرونه وای نو بل وسوک وای زه فکر نه کوم چې یو څوک د فریدہ خانم په سیر سندره ویلی شي نن سبا خپل موسیقی نه جوړیږي او کومه جوړه هم شي نو د فریدہ خانم رنگ پکې ښکاری
انہی کو لوگ یاد کرتے ہیں اور انہی کو کاپی کر رہے ہیں
میں نے پیروں میں
ستارہ یونس وائی دا فریدہ خانم او دا غید اثر د نور نومیالې او سندرغاړو سندرې اوري او لاغو د زدکړې کوخخ کوي نو موږ زیاته وی د پخوانی او سندرغاړو کمپوزونه کله نو سازونه سره په سمته وګول شي نو خلکو ته به خوند ورکي
آج کل کے جو نئے سنگرز ہیں ٹو بی ویری آنسٹ مجھے نہیں لگتا ان سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں
زمانه شي خیال چې مونږ د دې دور د نوو سندرغاړو له سندرو خوند اخستی او یا هم ستره زده کولی شو. دا غوی سندرې یوازې د دې لپاره وي چې پر ټی وی چینلونو خپرې شي، نور د اورېدو پکې سینې وي. که یو څوک غواړي چې موسیقي او سندره ویل زده کړي، نو د فریدا خانم په څیر د لویو سندرغاړو سندرې باید واوري، د هغوی د سندرې انداز ته ځیر شي او وګوري چې څه کمال یې کړی دی. زه پخپله د فریدا خانم سندرې او د هغې انداز تعقیبوم او فکر کوم چې یو څو نور هنرمندان یې هم کوي. زه د خپل اثر له سندرغاړو ځان بیا له حسابوم. د کار کولو زما یو خپل موډ وي. زه غواړم زما سندره ماته خوښي او تسلی راکړي. زه د میډم نورجهان او لتاجی سندرې ډېرې اورم او هڅه کوم چې په خپلو سندرو کې هم د هغوی رنګ راوړم. زمونږ پخوانی موسیقي ډېره درنه او خوږه ده. مونږ چې په هغې کې څومره هم کار وکړو، نو ختمه به یې نه کړو. مونږ که د خپلو دغو استادانو سندرغاړو کمپوزونه په نوي موسیقي کې او په سمه توګه وویل، نو زما یقین دی چې پر خلکو به د جادو غوندې اثر وکړي. د فریده خانم دا سندره آج جانے کی ضد نہ کرو زما زړه ته ډېر نږدې ده، او دا ځکه چې دا زما د پلار هم خوښه وه او لما به یې هم اورېدا. نو زه کوشش کوم خدای دې وکړي ستاسو هم خوښ شي.
جان جاتی ہے جب اٹھ کے جاتے ہو تم کو اپنی قدم جان جا بات اتنی میری مان دو آج جان کی ضد نہ کرو آج جانے کی ضد نہ کرو.
فریدا خانم خپل دا مشهور سندره په 2015 زیږدیز کال کې په هند او پاکستان کې د موسیقۍ په یو معتبر خپرونې کوک سټوډیو کې وویل. هغه یو زوی او 15 لونه لري او دا مهال په لاهور ښار کې اوسي.
آج جانے کی ضد نہ کرو آج جانے کی ضد نہ کرو یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو جان جان